دا مشال رادیو د سلمو شه وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او شاین بنيري درته هر کله وای. په روان خبري غړي کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو په لومړي وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
سلیم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د ډنګشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر په ملک کې تازه انتخابات نشي ترسره کېدای. او په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرین کې درنه جګړه روانه ده، فنلند ویلي چې بغیر له سزنډا په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د ډنګشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناسته نن د میرامشاه پریس کلب مخته په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی وایي د پوځي عملیاتو پر مهال دکانونه لمنځه تللي او د کرونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي دي. د دوی غوښتنه ده چې انتظامیه دوی ته د معاوضو په لار کې خنډان نه جوړي. د احتجاج یو ګډونوال انور حسن په دغاړه مشال ریډیو ته وویل بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علی خان مشال لیډو ته ویلي چې اغیزمنو دکاندارانو ته د معاوضو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه یې د 2000 دکاندارانو څخه 1400 ته د معاوضو چیکونه ورکړي دي. خو دکاندارانو اتحادیه وایي چې انتظامیه د تصدیق په نامه د دوی سره منظور شوې مالي مرستې نورې هم ځنډوي چې ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې تر څو غوښتنې نه دي منل شوې احتجاج لپاره دوام ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په لندن کې د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدلی دي. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو او د اپریل د 3 نیټې څخه په هیواد کې پر روانو سیاسي چارو بحث شو. نوموړي لیکلی چې په دغه غونډه کې فیصله وشو چې د ټولو هغه غیر آئینی ګامونو پر ضد به د آئین او قانون د لاندې کوټلي ګامونه پورته کولی شي چې د تیرې سباندې بې میاشتې په موده کې ترسره شوي دي. له شهباز شریف سره په دې سفر کې د یاد ګوند نور مهم غړي خواجه محمد آصف، مریم اورنګزیب، احسن اقبال، رانا ثناءالله، مفتا اسماعیل او خواجه صاد رفیق هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر په پاکستان کې تازه انتخابات نشي ترسره کېدای. نوموړي تیره ورځ په کراچۍ کې وی خبري کانفرنس ته وویل چې په دغه اړه د مسلم لیگ نون له مشر میاں نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي. آصف علي زرداري زیاته کړې ده دوی کله هم له انتخاباتو انکار نه دی کړی، خو غواړي چې باید له انتخاباتو وړاندې ځینې اصلاحات ترسره شي. دا لاغې وروستو ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د مې له شپږمې نه تر شلمې پورې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې جلسې اعلان کړي او په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرین کې درنه جګړه روانه ده، فنلند ویلي چې بغیر له سزنډا په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. فنلند د روسیې سره اوږده پوله لري او تر لسیزو غیر جانبدار پاتې شوی دی. خو دا نوې اعلان په دغه پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او وزیر اعظم سنا مارین نن په یو شریک بیان کې وویل چې د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت قوي کړي او فنلند باید د کمزنډ نه بغیر د ناټو د غړیتوب لپاره خواست ورکړي. او امریکا او اروپایي اتحادیه د الجزیره ټلویزیون د وی خبريالي شیرین ابو عاقلا د وژنې پاړه د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده. یو 50 کلنه شیرین ابو عاقلا پرون سهار په جنین خرګوټي کې پډز ولګیده او سمدستي وروستي سا ورکړه. یو بل فلسطینی خبريال چې په بیت المقدس کې د القدس ورسپانې لپاره کار کوي په دغه پیښه کې جوبل شوی دی. قطر میشته رسنۍ الجزیره پر اسرائیل د دغه پیښه تور پورې کړې ده. بلخو اسرائیلي فوج ویلي دي چې د دوی عسکر په جنین کې د عملیاتو پر مهال د حمله لاندې راغلل او دوی ځوابي کاروایی کړې ده. پوځ زیاته کړې چې دغه پیښې پلټنې به کوي. داود دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال اړیو اوریدل چې شاین بنيري درته وړاندې کړل. کچر سره روانه کړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري.
د پاکستان او امریکا ترمنځ امنیتي خبرې اترې بیا پیل شوې دي.
د شمالي بلوچستان اړنګ شوی بازار دکاندارانو د معاوضه لپاره خپل احتجاجي ناسته دوام ورکړي. دوی وايي دا بلوچستان په ډیرا بوکتی کې د هیزي ناروغي له وجې د ماشومان په ګډون څلور کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي د علت ناپاکه اوبه دي.
نو تر اوسه دغه اوبو شوسته پکې نه ده. د اوبو تر څو پورې د سورس نه سبا سوی ټیم خو زموږ په لګیا دي. تالاب یې ګرد سپا کړی دي چونکې دا د هیل کار دی نه، دا د پبلک هیلت دی.
د افغانستان د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور څلور لک افغانۍ ټاکلې.
د موږ ټول کومونه ولسونه کېنسته په سرحدي ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه. دا موږ ژبه پکړدو، خبره هم پکړېدو، د منطقې ته مو ورسولای دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسې. تاسو دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې اترې پیل شوې دي. ډان رسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مې پر 11 نیټه پر امنیتی چارو خبرې اترې بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په خکېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته د واشنگټن او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې تفصیلي رپورت کې ورو.
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتی چارواکو ترمنځ د خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تور سفر وړاندې سویدي. بلاول بوټو ته د مې پر شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون لاري د مې پر 13 په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډران رسپانه د مې پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیم جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړخیزه امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له شاوخوا لسو میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبري اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلی ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر 10 د عمران خان له واکه تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبري اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه دوه لسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزی ټکی پاتې شوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل شوی دی.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
وہ چھ دا افغانستان دا مسئلے بنا بدل شوی نو مغواڑ چھ دا افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د پوزي وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې به وار لمخه خبرې هم روانې وي.
یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی آئی ایم شور.
عبدالباسط د مئی پر 12 نیٹا مشالی ری تول چې امریکا هم په سیمه کې خپلې ګټې لري. د دې په خبره واشنگټن دلچسپی لري چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي.
دیکھیے امریکا کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه محل د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول. خو د سړې جګړې پایته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل شوی دی. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره شاید د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک ملګرتیا جوړه نه شي.
دا اوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې نو دا څه نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیک ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو، چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مې پر څلورم په واشنگتن کې د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
مشال اړتیا تاسو غوږی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری 13 ورځ په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته ویلي تر څو چې اتحادي حکومت په هیواد کې د انتخاباتو او د قومي احتساب ادارې نه پاړه په قوانینو کې ضروری اصلاحات نوي کړي تر هغه عامو انتخاباتو ته نشي تللی. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي کېدی شي د نوي فوزي مشر د ټاکلو نه وړاندې انتخابات اعلان کړي. د پاکستان د فوج د مشر کاری مودا سکال په نومبر میاشت کې پوره کیږي. بلخوا وزیر اعظم شاه بازی شریف او د وفاقي کابینې ځینې وزیرانو په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر میا محمد نواز شریف سره لیدلی او پر مهمو ملکی مسلو او سیاسي حالاتو یې ورسره خبرې کړې دي. نور تفصیل لشانه واسترک زیور.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي تر هغه وړاندې چې انتخابي اصلاحات او د قومي احتساب بیرو قوانینو کې بدلون ونه شي انتخابات به نه کوي. وړه د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف وایي ممکن نه ده د نوي آرمی چیف تر راتلو وړاندې پاکستان کې نوي انتخابات وشي. د موجوده آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوه د څوکۍ موده سږ کال د نومبر په میاشت کې ختميږي. د مې په یو لسما آصف علي زرداری په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي
ته همنه کب کا کې الیکشنو سره ډرته
دی وای مونږ کله ویل دي چې انتخاباتو نه یریږو. زمو چې کوم گیم پلان دی هغه کې انتخابي اصلاحات کول دي نه به اصلاحات دي ځکه د دې د لاس اقتصادي حال دې تر رسیدلې دي چې نن تاسو څوک پیسې هم نظر کوي او سٹاک ایکسچینج هم ولار دي
او آپ کا سٹاک ایکسچینج بھی کھڑا ہو گیا ہے.
گیم پلان مانا سیاسی منصوبی. نیب نہ مراد قومی احتساب بیورو او سٹاک ایکسچینج مانا د پاکستان تر ټولو لوی کاروباری ځای. د اپریل په درېمه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د تیر وزیر اعظم عمران خان په مشوره قومي سیملي ماته کړې و او په دریو میاشتو کې نوې انتخابات اعلان کړو. ورستو د سوپریم کورټه اسمبلی ماتول غیر آئینی وګرځول شو. د اسمبلی دننه د وزیر اعظم لپاره په انتخاباتو کې شاباش شریف وزیر اعظم ټاکل شو. خو د پاکستان تحریک انصاف دغه مشر او د ګون لخوا د نوې انتخاباتو غوښتنه هم هغه سي برقراره ده. د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د مې په یو رسمه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي ممکنه ده د نوي آرمی چیف د ټاکلو نه وړاندې دوی نوي انتخاباتو کې سکر تر نومبر وړاندې دوی نگران حکومت جوړ کړي او کېدې شي د نومبر نه وړاندې نگران حکومت هم ختم شي او نوې حکومت هم جوړ شي. نو په دغه خبره آصف علي زرداری ویلي خواجه آصف خپل نظر لري خو د دوی اتحاد په دې خبره شو او حکومت هم جوړ کړو چې انتخابي اصلاحات او د نیب د قانون اصلاحات نو وړاندې به انتخابات نه کوي. بل خو د خواجه آصف په دغه خبره د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او په تیر حکومت کې وفاقي وزیر فواد چودري هم خبره کړې. فواد چودري د خپل ټویټر د لارې په یو ټویټ کې لیکلي نن لیکي چې کوم مشر د سمدستي انتخاباتو خبره کوي نو دا د حقیقت وګڼل شي. د ملک انتظامی معاشي سیاسي نظام د دې جوګه نه دی چې نوې انتخابات د ځان ښکار شي. د نون لیگ نه مراد پاکستان مسلم لیگ نواز ډله. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشاد رډیو ته د مئی په یو رسم وویل مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ته په حکومت چلولو کې مشکلات شته او ملکی معیشت تر ټولو غټ مشکل دی. نو که دوی معاشي مشکلات هوار نه کړل لازم ده خلک ورته غوته ونیسي چې ګنی که تاسو حکومت نشو چلولی نو د پاکستان تحریک انصاف نه مواله اخیسته. نو دا پوښتنه چې نوي انتخابات ځنډول او د حکومت موده پوره کول بیا څنګه ممکن ده؟ بابری دا جواب وي
چې کوم خلک مالدار خلک دي په پاکستان کې هغوی باندې ډایرکټ ټیکسیشن وکړي هغوی باندې ټیکسونه ولګي تر اوسه پورې پاکستان کې حکومت نه هغوی خلاصې ځکه چې هغوی خپل لابي ده د هغوی خپل خلک دي هغوی باندې ټیکسونه نه لګي ټیکسونه په عامو خلکو باندې لګي نو که حکومت په هغه خلکو باندې ډایرکټ ټیکس ولګي نو بیا زما په خیال باندې حکومت چې کوم مشکل صورت حال کې ګیر شوی دی د دینه بده وته سلار ور سره روزي او بیا ک الیکشن هر کله کیږي د اصلاحاتو نه پس کیږي او کار کله کیږي نو دی بیا بچي
او یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف ته مسلم لیگ نواز زل یو مشر او په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره د دوله لندن ته تله او په پاکستان کې پرسنیو کې د سیاسي او سماجی ډلو لخوا هم ګڼل کیږي چې هغه ته بده نورو خبرو سره په دې خبر هم باس کیږي چې حکومت کې انتخابات کوي باید کله او څنګه وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی د شمالي بلوچستان د لنګشبي بازار د دکاندارانو د میرامشاه پرسلب مخته احتجاجي ناشته نن په سلورم ورځ هم دوام لري. دغه دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت او ځای انتظامیتي دوی ته زر تر زر د فوزي عملیاتو پر مهال د لنګشو دکانونو معاوضه ورکړي. دکانداران وایي پیسې ورته اعلان شوي خو انتظامیه ورته چکونه نه ورکوي. دوی تور پورې کړ چې انتظامیه ورته د تصدیق په نوم خندونه جوړوي. بلخوا د شمالي ورستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال لوته ویلي چې د معوضو عمل یې پیل کړی دی او تر وسه یې له وزارت دکاندارانو کې شپاړه سبته د معوضي چکونه هم ورکړي دي. نور تفسیر د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
د میرام شاډنګ شبي بازار دکاندارانو مارکیټونو مالکانو د توانونو معوضو تر لاسه کولو په موخه احتجاجي ناشته د سلورو ورځو نه دوام لري. دوی د میرام شاه پریس کلب مخې ته ټینټ لګولې غوښتنې کړي چې په عملیاتو کې یې بازار خاورې شوی اربونو توانونه یې شوي چې معوضې یې راغلې خو د کالونو نه خپلې معوضې نه ورکوي. د احتجاج یو ګډونوال انور حسن وایي چې معوضې یې وړاندې راغلې چې په بیا بیا یې حکومت تصدیق کړی خپله حکومت دغه توانونه لیکلي نن راغلی معاوضې نه ورکوي.
مو سره 76 کروڑ روپۍ پرتې دي سبونه روسي هیڅ وتای چې دا شای میج منی نه دا ظلم د دمیش سره ځکه چې زه دي کندور دغه حکومت په فرانس سره لمزنه ولای په باندې غونډې د ستختینا کړې دي چې کله چې کیم دي کنه غو وشوله پیسې لا د په خپل خلو ول چې مبارک مشا چې سیون ختم شو تو څه به زه په جواب تاسو ټول چې کنه ختم کا از نه غفتار سي نه غ چې کنه روکوي انا سخت جی آئی ٹی جوڑا کرا یادا اس وقت یور جی آئی ٹی کے 63 لاکھ روپے تو نے مو شوائی دا یادا مت رو کبھی 14 لاکھ روپے میں خدائی نہ ویرا وکے چے دکیم سرو کاوے دا خپل روکا.
میرام شاہ بازار کمیٹی جنرل سیکرٹری محمد رحمان وائی چے توانونو ماویزے نہ ور کولو پ وجائے کاروبارو نہ ختم شوی نن یې ماشومان د لاس خپې مزدورۍ ته اړ شوي.
نن اده سر به آزاد وجه سره ایمو هغه بچای د بار دي تر پخله منډي شه ته کوله مزدورا کو ایمو هغه بچای چې کی مدو د هوټل مزدورا کو تو و کوله شي چې میش د ملک ته پر قرباني ورکړه میش د وزیرستان سمې مړ کړې میش د اسونو باد سمې پاله کړې ای په وجود ای میش په و کوله شه د وزیرستان سمې نه پالې شي په لاهور شه په یو بلډینګ باندې په یو مارکیټ باندې یې لاګې شي ډایرکټ بوتا اور باری پہ اعلان وتا سی مودا دامرا مکمل تے میران شاہ شریا میں تباشوا دور تک سایتا 14 لاکھ 3 لاکھ روپے پر مج پر ہے واجے سجو ترش دی کون نش پڑا بندنی ولائی کہ وزا کر زوڑی تا سرنگ ور کو
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاہد علی خان وای چ د میران شاہ بازار قریبا او وزرا دکاندارانو ڈیٹا جمع شوه چ قریبا 1500 دکاندارانو متاثر کاروباریانو تا خپل معاوضه ورکړل شوه باقی پاتې دي قشتا بجټ مطابق معاوضه ورکړل کیږي په یو ځای نه کیږي خو هرونه مخصوص چکونه تیارول شي او ورته ویشي خو دکانداران وای چې دا دوی توانونه حکومت خپل علی کلی بیا چې معاوضه راغله نو د تصدیق په نوم ورته جی آئی ټی جوړا شو چې په های کورټ کې یې کیس وکړ او فیصله د دوی په حق کې وشوه. نن بیا هم انتظامیه هغه تصدیق په نوم د دوی د توانونو معاوضې ځنډوي. دوی بناستوي ټول دکانداران چې پلیست کې راغلي ورته به معاوضې ورکوي. کنی احتجاج باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسې غوږی د بلوچستان په ډیره بوختی کې د هیزي د ناروغۍ له وجې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي او شاوخوا پنځل سوه کسان ترې ناروغ شوي دي. دا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو پورته کولو اهدابي هم کړي دي. ویلي دي چې د هیزي د خپرېدو لوی علت ناپاکي اوبه دي. نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینا کوي.
د یک پټ څخه 315 کیلومتره لري وختي ځلور ته د بلوچستان د ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې د ایزي ناروغي خبره سوې ده چې لامل د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل سوي او نږدې 1500 کسان ناروغ سوي دي. په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د هسپتالو څخه رخصت کړل سوي دي او شاوخوا 1540 ناروغان لا اوس هم په هسپتالو کې داخل دي چې لویه برخه د شوزو او شمانو ده. ځکه چې په پیرکو کې دوه هسپتالونه په مریضانو ډک سوي او څلور ناروغانې وزلی هسپتال ډیره بوکټي ته لیږدولې دي. په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا ځلی افسر اعظم بوکټي د مې په 11 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د اغه زیرمو څخه راپورته سوي ده، کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دی.
کنټامینیټډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا ہے اور کلیئر کٹ
دا دینا روغی د خبرې دوش کارا هیلت وبدی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دی. هغه سپانه دی چې لامل کلرا یا د ایزی ناروغي خبره سوي ده، ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا په ښکاره توګه وبدی او زیر جن سوي دي. د وبښتنې په جواب کې ډی ایچ او ډیر بوکټي زیات کړه چې اوس هلته ډاکټران او دوایان رسېدلې دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره سوې تر هغه وخت پورې پر دې ناروغي کنټرول کول ګران کار دی. بلپلو ته په ډېره بوکټي کې د ازید څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پر کار کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډېره بوکټي او پیرکو ته لیږدولې دي. په دې ترڅ کې چې مکله تیر شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکتر سالی ناصر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزی ناروغي د اپریل په 18 نیټه ښکاره سوي وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده سوي ده چې د دې یو لوی حالت اوبه دي، کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه سوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډیر سوي ده. په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي. ګردور ټوټل ورځ کې څلور ډیټس دي. یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و، هغه مړ دی درې کښنیان. نو تر اوسه دغه اوبه شو ستاسو په نا دا د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه سبا سوي هغه ټیم خو زموږ په لګیا دي طالب یې ګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه دا د پبلک هیلت خو دی او د ډسټرکټ اډمنسټریشن خو دی. ډسټرکټ اډمنسټریشن کې بیا ډی سی زموږ د هیلت کمیټې هیډ دی، هغه ګر د شان مینیج کوي. نو د زموږ لخوا د دوی د دوایانو ضرورت وو، اسه د دوایانو بیا داسې طریقه تیر حکومت جوړه کا زخوس ما میاس کې راغله چې د په ډیسټریکټ لیول پروکیورمنت کوي د میډیسن. هغه زموږ کم یا چوز دی یا کم ډیسټریکټ ډیمانډ دی، هغه دومره کیپاسټی نه لري چې دوی میډیسن پروکیورمنت په ډیسټریکټ لیول وکړي. نو بیا هغه پروکیورمنت هم زله وښ
د نومړو په وینا د اوبو چې کوم زیرمې یا تالابونه دي دغه د صفایي کار لا نه دی پیل شوی او تر څو چې دغه کار نیمه وسرته رسیدلی تر هغه وخت پورې به حکومت د غزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزی د ناروغۍ د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورت طلب کړی دی. په کوټه کې د مې په 18 نیټه په جاري سیوی یو بیان کې اعلی وزیر د سیبیو کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره نومبړي د بخوري و محکمې ته 10 میلیون روپۍ ځانګړي فنډ هم جاری کړی دی او ویلي دی چې تر څو یاد سیوی تالابونه نوي صفا سوي تر هغه وخت دی په سیمه کې و خلکو ته دی د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول سي. دلته خبره دا ونې ورده چې پیرکو د ډیره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لوی ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کړ کردار دی، لیکن هلته د زیاتره خلکو او داغو د څاروي دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته څلور غټ تالابونه جوړ شوي دي، کوم چې د ځایي خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایي خلک د دې تالابو و اوبو څښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده، د دې لپاره سمدلاسه ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړي دي، کوم چې به هر ورځ به دغه خلکو ته د چرنګ پاکې اوبه رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې ساحل د کلنی رپورت تر مخه په هغه هیواد کې په تیر 2021 کال کې 3,725 نه زیات ماشومان د جنسي تاریخ کار شوي او هر ورځ د لسو پوری ماشومان د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ کیږي. دغه غیر سرکاري اداره چې په پاکستان کې پر ماشومانو د تشدد خلاف او د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره کار کوي، د 2021 کال د رپورت کې ویلي دي چې د ماشومانو سره د جنسي تیریو زیاتره پیښې د پنجاب صوبې نه رپورت شوې دي. نور تفصیل به د شبیر مجان په دې رپورت کې وو.
د غیر سرکاري تنظیم ساحل رپورت تر مخه 2021 کال کې ټول پاکستان کې 3,725 ماشومان د تشدد ښکار شوي دي چې په کې غټه شمېره د جنسي تیری دا. دغه رپورت ښایي چې د ټولو زیات کیسونه د پنجاب صوبې نه، 3.5% دغه ډول، 3.5% د سند صوبې نه، 6% اسلام آباد نه، 15% خیبر پختونخوا او 2% د بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه رپورت شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې بابله مشال لیډو ته وایي چې د ماشومانو په اړه قانون سازه هم وشوي، خصوصي عدالتونه هم جوړ شوي او سرکاري او غیر سرکاري ادارې هم کار کوي، خو بیا هم د ماشومانو سره د تشدد پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې خبره ده او باید ټول ادارې په شریکه د دې مخنیوي لپاره سنجیده دا ګامونه پورته کړی.
ګزمون سره ډېر زیات ادارې دي، لکه زما خیبر پختونخوا چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن یاد کم، دې کې 10 کیسز هم شته چې هغه په اخبارونو کې، په ټی وی باندې یا په ویب سایټ باندې هغه رپورٹ نشي، نو هغه شمیره زمون لاس ته ناراضي. نو اوس کومه دا ویل چې په شمیره کې اضافه شوی دا کشمیره لګا دا او ګډه را دا موږ له پکارداري چې په ور سوسایټي ادارې میډیا نوسټ
نسبت 3% زیاتوالی راغلی دی. 2006 کې دوی دغه پیښه سکم 3000 خودلی دی، ولې دا ځل 2021 کې 3,800 سیوا رپورٹ شوی دی. دغه ډول 2006 کې اوسط ټول ملک کې اتما شومان او بیا 2021 کې لس ما شومان روزانه د جنسي تاریخ کار کیږي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومان او زنانو د خېګړې لپاره جوړ خصوصي کمیټه، زنانه غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی کې استادې عائشہ بانو وای چې دوی د اولس ته بیداران علاوه قوانین هم سخت کړی دي او سرکاري ادارې هم د صوبې زیاتره ضلعو کې خوري کړی دي او جاتوي سراتونکو کې به تر ډېره راحت د دې په ګامونو د تشدد په دغه پیښو قابو اومندلی شي.
زمونګه حکومت چکم دې بالکل داری الایز کئ چې دا چکم کیسز دې د رپورټینګ سیوا شوه دے مخ کې با بیر کې سونو کې با رپورټینګ با نکې دلو با ما خلک به پدی غلی شو. دوه خبره چکم دا هغه به تاسو ته یادی چې زمونګه دا اوس زمونګه کیبینټ باندې هم زمونګه اپروف شوی دی، سزاګانې سیوا کړی دی، بل دې سره دې بندې زمونګه پولیس سره هم سوزل هغه شوی دی چې د اغي کیپاسټی بلډینګ او د اغي اورینټیشن کړی دی، وکټم سو سپورټ پروګرام هم چکم دې ډیفرنٹ ډیسټریکټس کې زمونګه ما په خیال کې اغي د ایکسپنشن هم اراده شته دا چائلڈ کمیشن ڈیر ایکٹیو دے تک گراؤنڈ بنے اگورے نو زمونگا باقی پا ملک کے چھ سمرہ ہم پروونسز باقی چھ کم سلور پروونسز دی آغی دمرہ ایکٹیو ندی چھ سمرہ چائلڈ کمیشن زمونگا پا کی پی لیول بنے پا گراؤنڈ بنے ایکٹیو دے.
تغا رپورٹ خواہی چھ رتا شدود خکار ماشمان عمرونا دا 500 کالو پوری او بیا دا 500 نواخلا ترشپاڑسو کالو پوری دی چپک 2.5% جنکے اور شپک 40% حلکان ماشمان شامل دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخبر.
مشال لري ته تاسې غوږی. په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شپې دي او شاین بونری هم راځه په سټوډیو کې ناستې نو له هغه نه د خبرونو لنډیز وګورو.
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د لنګشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناسته نن د میرام شاه پر اسلام مخه ته په څلورم ورځ هم دوام لري. دکاندارانو وایي د فوجي عملیاتو پر مهال دکانونو له منځه تللي او د کورونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي دي. د دوی وینا ده چې انتظامیه دوی ته د معاوضو په لارو کې خنډان جوړوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان ویلي دي چې اغېزمنو دکاندارانو ته د معاوضو لړۍ پیل کړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف پرون پر لندن کی د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره لیدلی دی. د اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو بحثونه شوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر تازه انتخابات نشي ترسره کېدی. نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په دغه اړه د مسلم لیگ نون له مشر میاں نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرین کې درنا جګړه روانه ده. فنلینډ ویلي چې بغیر له سزنډه په ناټو کې د شاملېدو اراده لري. فنلینډ د روسیې سره اوږده پولې لري او تر لسیزو غیر جانبدار پاتې شوی دی. خو دا نوې اعلان یې په دغه پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي. او امریکا او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو عاقله د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی دی. قطر میشتې رسنۍ الجزیره پر اسرائیلو د دغه پیښې تور پورې کړی دی. بلخوا اسرائیلي فوج ویلي دي چې د دوی عسکر په جنین کې د عملیاتو پر مهال د حملې لاندې راغلل او دوی ځوابي ډزې کړې دي. فوج زیاته کړې ده چې د دغه پیښې پلټنې به کوي.
دا خبرونو لنډیز مولا شاین بنیری واوردل. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د اروپای ټولنې مشرانو خبرداري ورکړل چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن په خپل نوي دریس کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور اسد الله لودین وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وون در لاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکېنی وکی وکړي. وون در لاین تر دغه کتنې وروسته ویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. اروپایي مشران داسې مهال پر روسیې نیوکې کوي چې ټاکل شوی فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره پوله لري له ناټو تړون سره د غړیتوب پریکړه اعلان کړي. ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز ته ویلي ټاکل شوی نن فنلاند دغه پریکړه اعلان کړي چې سملاسي به د اروپا او ناټو امنیتي جوړښتونه ورسره بدل شي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانایي سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانایي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولی دی. د اوکراین وسلوال پوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولی دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
د کراچۍ د 12 مې د پیخي نن 15 کال پوره شول. دا پیخه په 2001 کال کې هغه وخت مخې ته راغله چې کله پخوانی فوزي مشر پرویز مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري د خپلې عہدې نه لری کړ. نو دا هغه د بحالی لپاره د پیل شوی تحریک پر مهال په کراچۍ کې د نوموړي د هرکلی لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لوی شمېر هوایي ډګر ته روان و. په دغه دوران په لار کې په وسلوالو بریدونو او نخوتو کې 50 کسان وژل شوي ول او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د دغه پیخې ځینې مقدمې لا هم د کراچۍ په عدالت تونکي روان دي. نور تفصيل له کراچۍ نه د مشال لړیو خبريال نیاز علي خان په دې رپورت کې و.
په کراچۍ کې چې 15 کال وړاندې هم په نننې ورځ 12 مئی خنړۍ پیښه رامنځته شوې وه او پر نن ورځ پکې په سړکونو او کوڅو کې په ګڼ شمیر کې کسان وجلې شوي وو. سیاسي ګوندونه او وکیلان وایي چې د عدیا د ازادۍ لپاره خلک قربان شوي، خو دغه عدیې تر اوسه پورې هغه خلکو او د هغو کورنو ته انصاف ورنه کړو. د عوامي نېشنل ګوند د سند مشر شاهي سعید وایي چې د دغه پیښې ذمہوار پخوانی ولس مشر جنرل پرویز مشرف او دغه وخت حکومت ته.
بار مې واقعا د تاریخي او سیاسي ورځو په دغه ورځ د عدلي د ازادۍ لپاره د مختلفو پارټو عوام راوتل او په هغه ورځ د یو ارمی ډیکټیټر مشرف په سربرایۍ کې چې په کراچۍ کې کوم واقع شوی و، نو دغه جوابدار د هغه وخت حکومت او د هغه ظاهره چې مشرف په هغه باندې فخر محسوس کړ چې دا زما بدري وای او دغه خو او د هغه ګواه عدالتونه په خپل دي، د هغه ګواه وکیلان په خپل دي، د وکیلانو باندې وډ بیٹ کړی بای کې وکیلانو شهیدان شوی، بای کې د مختلفو پارټو خلک شهید شوی، بے ګناه خلک شهید شوی، په میډیا باندې په خپل فایرینګونه شوی دي، میډیا کسانه به خوښ شوی، لیکن د پاکستان د بدقسمتۍ د قانون لاندې هغه چیف جسټس په پاکستان په هغه باندې بیا چې کله بحالم شو سیکشن وانه او هغه خلکو ته انصاف ورنه کړی شو. مونږ دا غواړو چې د ډیویشن انکوایری وکړي شي.
دا 12 مئی کال 2000 د خنړۍ پیښې چې شاوخوا 50 کسان پکې وجلې شوي وو او 113 نور جوبل شوي وو. د کراچۍ په پولیس سټیشنو کې د دغه کسانو د وجنو 40 څخه زیاتې مقدمه درج شوي چې پکې د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاکار او د متحده قومي مومنت غړي وسیم اختر په ګډون د 55 څخه زیات کسان نمونه شامل وو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشي کړي شوي. د وجلې شوي کسانو وکیل مقصود احمد ډوکیټ وایي چې قضیه تر اوسه د ترهرګرۍ ضد په عدالتونو کې روانه ده.
سیون کې چلی گی تقریبا د دې کیس 15 کال او شو او چلی گی د اوسه پورې په دې کیس کې تقریبا 6-7 گواهان په عدالت کې پیش شوي چې دا هغوی گواهی شوې ده. اوسن په دې کې 10-12 گواهان پاتې دي چې دا هغوی به گواهی کېږي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان یوسفزئی وایي چې دغه پیښه د ریاست لخوا په اولس د جبر او ظلم یو تاریخ پریښو دی.
هغه د ټوپک زور، هغه د وردۍ زور، هغه د ریاست زور، هغه د دغه د جبر هغه نښه وه. موږ به ورته ووایو چې متحده کوم مومنټ د هغه دهشتګردان رس په رڼا په دې جلوسونو راغله، په دې جلوس باندې ناترسه فایرنګ وشو، تقریبا 8 انسانان شهیدان شله، دا د مختلفو سیاسي ډلو پرو 15 کال تیر شو تر نن ورځې پورې په عدالتونو کې دا کیس کته بره کیږي. هغه شهیدانو ته د هغه شهیدانو ورثو ته انصاف ملاو نه شو.
د کراچۍ د 12 مئی کال 2000 د دغه خنړۍ پیښې کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان دغه ورځ تور ورځ مانځي او د عدالتونو بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چا ته هم انصاف نه دی ملاو شوی او د هغه وخت ولس مشر جنرل پرویز مشرف حکومت او ټولې هغه ادارې ذمہوار غنی چې په خار کې د امن د ساتلو ذمہوار وو. په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2000 د خنړۍ پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ایم کیو ایم چې وړاندې دغه تورونه بیا بیا رد کړي، خو روان کال د اگست په 8 په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقی ویلی چې ایم کی ایم دی د مای د 12 د پیښې بخنه غوړي او زه بخنه غواړم او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2000 کې چې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورزنګ روانو، د مای په ومه کراچۍ ته د معزول شوی چیف جسټس پر رسیدو سره د بیلابیلو ګوندونو کارکنانو د هغه د هرکلی ته راوتلی وو چې د خار په ګڼو زینو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوال انختی وشوي. د خار په سړکونو او په کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شول او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم او په سلګونو ګاډي او مالونه هم سوځول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو
حجرا
په درینمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
ټاکل شوی د خبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د نهم او لسم ټولګیو د بورډ امتحانونه د مې پر 14 اپیل شي. د صوبی حکومت وایي د دې آزموینو په شفاف ډول د کولو لپاره ټول اړین انتظامات شوي دي. د ځینو ضلعو تعلیمي افسران که څه هم له شو انتظاماتو خوښ دي، خو وایي چې تعلیمي بورډونه او هم ضلع انتظامیه په امتحان کې د نقل چارو مخنیوي باید یقیني کړي. د تعلیمي چارو ځینې شنن کې بیا وایي د پاکستان امتحاني نظام پر ځای د دې چې د زده کوونکو فکری او تخلیقي صلاحیتونه برابرسره کړي، هغوی د لګو او ډیرو نمبرو په مسله کې خکیلوي. نور تفصیل د هرون بچا په دې رپورت کې.
د مې پر 14 بعد دوه کلونو تر وقفې وروسته چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې راغلي و، د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکي په حالونو کې پرچو حلولو ته کینی. صوبائی حکومت د دې زده کوونکو شمیر 8,900 او د غوی د امتحاني مرکزونو هغه 3,235 خولې. پاکستاني ډان رسپانې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزیر شهرام خان ترکه په حواله ویلي د نهم او لسم د بورډ امتحان د څار لپاره په 3,240 کسانو مشتمله عمله مقرر شوه. نوموړي د مې پر 14 په پېښور کې د دې ازموینو لپاره د شو تیاری او د جاج اخیستنې په موخه د تعلیم محکمې له افسرانو سره غونډه وکړه. د ترکۍ په حواله زیاته شوې په ټولو امتحان حالونو کې به سی سی ټي وي کیمرې لګول کیږي، او دا چې د تعلیمي بورډونو مشران به د بجلی له محکمې سره په نږدې رابطه کې وي چې د امتحان پر وخت د لوډ شډنګ مخه ونیول شي. د سوابای د وړوکی لاهور تحصیل تعلیمي افسر غزا بچا د مې پر 14 مشال لړیو ته ویل دی ډاډه ده چې د صوبایي حکومت د اقداماتو په نتیجه کې بعد نهم او لسم ټولګیو امتحانونه په ښه شان ترسره شي. نوموړي زیاته کړه اول ځل دی چې د نوخار او سوابای د زده کوونکو د پرچو کتلو لپاره هم په دې ضلعو کې مرکزونه پرانستل کیږي.
تقریبا 60-70% اگزام حال کې چې کوم دی هغه آنلاین سیستم باندې کوي، چې مطلب سیستم به بورډ سره کنیکټ کړي چې په پیټ لپاره او د اوفیر لپاره دین علاوه خپل ویزه سکری دی او سنټر دی اگزام لپاره فیل بل دا کړی دی. نو بورډ ملي یا حکومت هم دی کې انوال دی چیف منسٹر انسپکشن ټیم په کوم دی مخکې لګیږي پیپر یو مطلب په بورډ کې چک کیږي. اوس یو ټیچر سوابه نه دی مردان بورډ ته مارکینګ کوي فیلډینګ ته راځي نو را خپل ډیوټین کوي او دا هم دی نو هغه دا دی ګرانی مطلب دا چې نو خار یا سوابه سنټر دی هغه شنو دا به ډیر ایزی شي او د مارکینګ کرایټیریا او د مارکینګ سټانډرډ هم دی سره لګیږي راځي مطلب دې ټول بینیفیټ په سوونت دی.
خدا ممندو د یکغون های سکول د نهم او لسم ټولګو یو خون کې جنگریز خان چې د تنظیم اساتذه پاکستان په نوم د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو غړی هم دی، وایي دوی د تعلیم محکمې له حکمنامو په تنگ راغلي دي.
لکه مثلا موږ ته مخکنی ګورنمنت کې پاتې دي او سلطنتي ایگزام شروع کیږي نو ما باندې دلته د هوم ایگزام شروع دی د کم چې 6 او 7 8 دی نه موږ ته تعلیمي سال د سره کړی دی دې حکومت باندې په دې نه ګورنمنت کې د نوټیفیکیشن باندې باران جوړ کړی دی. ان شاء الله را روان ایگزام به فری خو ستاسو خبر ټول مکمل شوی دی. سټوډنټ ټیچر
د کورونا وبا په وخت کې د ټول پاکستان ماشومان په سکولونو کې لمخه مخ زده کړو او له امتحانونو ورکولو محروم پاتې شول. همدا وجه ده چې د سوابای د باجا کلی د های سکول د لسم ټولګي اوس د کوونکو افنان خیالي د پرچه ورکولو تصور یو څه اندېښمن کړي.
د ما خپل د دبلی حاصل او د تډیر جات په مینا کې ما خپله تیاری مرته د کوونکو لایکانم پکې ډیر دی او څنګه تاسو پکې گزاره کوي خبره دار چې روم به سړی یریږي چې بحال به څنګه یا استادان به سړی سره ډیر غمونه چې به کوم څه سینه ته د خیره کورسونه ټول ختم کړي دي ټول سبجیکټونو په کړو چې د پیپر به داسې پیسې نه داسې طریقې سره به تاسو هلکوي پیپر ډیر ملګری چې کم دی وی چې لکه نقل نو
د پاکستاني سکولونو په امتحانونو کې د زده کوونکو لخوا د نقل کولو موضوع په خوانه ده. همدې مسلې ته په اشاره د شمالي وزیرستان د رزمک سب ډیویژن تعلیمي افسر فدا وزیر د مې پر 14 مشال لډیو ته ویل د بنو بورډ مشر د نقل د مخنیوي لپاره امتحاني څارونکو ته ځانګړي هدایت جاری کړي دي. وزیر له دو کلن ځن وروسته د زده کوونکو په فزیکی توګه حالونو ته پرتګ او پرچو ورکول خوشاله دی او دا ځکه چې د خبره د کورونا وبا په وختونو کې د زده کوونکو تعلیمي چارې خورا اغیزمنې شوي.
بچونه افیکټ شوي دي او دا څنګه نمونه اگزام اخیستل دا پکار دي تر ځل چې کوم اگزام شوي دي هغه ریزلټ خبر راغلي نو لایق بچي اسمان سر ته ختلې دي او لایق بچي هغه لاندې راغلي دي کوم ان شاء الله سزا نه دروسته اکثر کورسونه کمپلیټ شوي دي چې کوم نور انتظامات دي کنه بور شي دي کنه سر هغه کوي کنه چرته د کمري ضرورت وي د نقل خلاف اقدامات دي هغه باقاعده هم میټینګ را وخت و دي سپوډنټس ډیپټی سپوډنټس هغه ته هدایت جاری کړی دي چې تاسو به چې څومره کیږي چې کوم نقل دي چې دا ختم شي ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آ گیا ہم کل رول ادا کر گیا ہم سینٹر تکلیف چاہتا سب مصیبت آ گیا ہم رفع کرتے جی
اخوا په پاکستان کې پر تعلیمي چارو لسیډنی کونکي یو غیر سرکاري ادارې الائنس فار میتھس اینڈ ساينس سره د پالیسي جوړونې په برخه کې کار کونکي عمر اورگزی وای د دې هواد امتحاني نظام پر زیات دی چې د زده کونکو فکری او تخلیقی صلاحیتونه برسېره کړي هغه یو هم یې مین دی او پلرونه د لګو او ډیرو نمبرو په مسله کې خکېلوي
موږ سره سټریټیجیز نه وي چې موږ دا پته لګیدلی و چې د کووډ وجنه څومره مشمان متاثر شو او کوم نقصان شوی دا ریکوري موږ سره د څنګه عملی تر راځي زه دا ټول ایشیا سیستم سټډی کړی دا د ایگزامینیشن سیستم هغه کې ټول نه ویک ایگزامینیشن سیستم هغه د پاکستان دا موږ همیشه ایگزام مارکس باندې کاونټ کوو چې یو ماشوم څومره نمبر یې واخسته موږ کانسپټ نه کلیئر کوو د ماشوم سبجیکټ کې څومره پوهه تا کې راغله موږ دوه کاله یعنی خوشاله مو کوم ماشومان چې تاسو دمر نمبر یې والدین هم خوشاله وو ارته خوشاله خو اوس په دې ایگزام دا پرابلم موږ ته وی او والدین ته هم دا پرابلم چې ماشومان نمبر یې کم راغله
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د صوبې د یو لسم او دو لسم ټولګیو د 15,143 زده کوونکو د بورډ امتحانونه به راتلونکي جون میاشت کېږي د دې ازموینو لپاره 1,315 مرکزونه ټاکل شوي دي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
په داسې حال کې چې پاکستان د مالی ستونزو سره مخ دی او د یو ډالر قیمت 190 روپو ته رسیدلې ده حکومت هڅه کوي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د خپل معاملې هواري کړي او مالی پنګې ترې ترلاسه کړي 13 میاشتو د پاکستان د خزانه وزیر په واشنگتن کې د آی ایم ایف د چارواکو سره کتلی ول او خواست یې ترې کړی وو چې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام 8 بلین ډالر ته پورته کړي او موده هم نور وغزبی نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې ورو
تمدا چې پاکستانی چارواکي د روانې میاشتې په 13 ما په دوحه کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د چارواکو سره ویني د خزانه وزارت ځنو چارواکو د مې په نهمه ایکسپریس ټریبیون رسپانه ته ویلي چې په دوحه کې د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ د ملاقات لپاره تیاری روان دي دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د سیاسي بدلون نورستو آی ایم ایف د پاکستان لپاره د 6 بلین ډالر قرضو پروګرام ځنډولې دی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شړونکي او خبريال شایق حسین وایي چې پاکستان د آی ایم ایف په ګډون د نړیوالو مالیاتي ادارو په مالی مرستو او قرضو تکیه کوي خو دا مهال د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د تیلو او بجلی په مد کې د سبسیډي په معاملې اختلاف دی او د مالی پنګو دراتک سلسله ولاړه ده نو موري زیاته کړه
دغه چې دی بل ورځ سٹاک ایکسچینج کریش شو او ډالر چې دی مسلسل په پر روانه نو دا ریفلیکټ کوي چې دا بوران زیاتیږي اوس آی ایم ایف سره بیا سو ورځو کې به دغه خبرې وی خو غنه په وړاندې چې دی آی ایم ایف دا تملري چې دغه سبسډیز باندې په چې دا خلک زی زمون وزیر خزانه او نور افیشلز نو دی به دا معاملې حل کړی وي کبیا چرته امریکای طرف نه دغه کومک د وخت کې پاکستان سره وشي چې آی ایم ایف سره زمونږ د چکم معاملات دي د کې چې دی دا جمود چې دی دا ختم شي نو دا به یو ډیر پوزټیو خبره وي او دروایز چې دی دا ډیر مشکل صورتحال دی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په هیواد کې د سیاسي عدم استحکام او بې یقیني لکبله د شیانو بیې لوړې شوې دي او د روپې په مقابله کې د ډالر بیا پورته شوې ده. په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو د مطالعاتو د مرکز یو چارواکي او سړنکار ډاکټر کریم خان وایي د شیانو بیې ځکه لوړې شوې دي چې بې یقیني ده او خلک شیان ذخیره کوي نو په مارکیټ کې طلب هم ډېر شوې دی او بیې پورته شوې دي.
زمنګ د ایکسپورتس پوزیشن هم خراب دی او ریمیټنسز هیلپ کوي خو لکه مطلب دا چې دومره هیلپ نشي کولای سمره چې مارکیټ ډیماند دی او دریم آی ایم ایف پروګرام فلال ولاړ دی نو داغي وجه مارکیټ تر ډالر سپلای کم ده او چونکی پولیټیکل انسرټنټی ده نو خلک په مارکیټ کې ډالر اخلي زیات یا ذخیره کوي مستقبل کې د منافع په غرض باندې. پاکستان په کرنسی کې په ویلو کې کمی راځي او دا به نورم راځي. زما اندازه دا ده چې دا به تقریبا د 240 روپو پورې پر ډالر چې کم دی نو خبردار چې په پاکستان کې د قیمتونو اضافه دا غیم دغه اصول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل 13 میاشت په واشنگټن کې د ایم ایف د چرواکو نخواستو کوچې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام مودا وغځي او د قرضې حجم له 6 بلیونو څخه 8 بلیونو ته پورته کی. د سره سم د پاکستان د کاروباري اتحادیو مشرانو په پاکستان کې د اقتصاد په خراب وضع د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې مشر ظفر خټک وایي د ډالر د بیې لوړېدو له امله د تاوانونو سره مخ شوې دي.
اول د شتګردی وا د شتګردی نه بعد چې لږ مو سانس اخستو په دې کې روره کارونه راغله. اوس د کرونې نه بعد چې کوم سلسله روانه ده یعنی د منګې اس کنټرول نشته. یو خو روزمره اشیا دي چې کم دال چینی ساګ آټا دا په بر روان دي چې موږ روره کم ریټ ورکو او التا مونږ اگریمنٹ کو یا د یو کمپنی سره یو فرم سره یا سرکار سره او په بل ورځ باندې جی ڈالر برلاټ شي داغه په وجه باندې چې کم شیوزل اوخی جی نو د حقیقت کې دوه څوک تصور نشي کولای.
د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ حکومت په وار وار وای دي چې د ایم ایف د شرطونو سره سم باید تیلو او بجلی قیمت نه پورته کوي خو شنن کې وای چې د ایم ایف لخوا د قرضو پروګرام د زن او سعودي عرب چین او متحده عرب اماراتو لخوا د قرضو د معاملو د نه بشپړېدو لکبله د پاکستان په اقتصاد ډیر فشار دی او حکومت لپاره به ممکنه نه وي چې دغه لړۍ په مخ روانه وساتل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 پیتا او 15250 کلو ہرٹس کا انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندے او سبتشوی بنا موجود تھی.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځای اوسیدونکو د خزو ولور 400,000 افغانۍ وټاکل. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړل او وی ویل چې تر دې وروسته به ناوېتا ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. بل لوري ته د یادې ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي. تفصیل نجیب الله خپل رپورٹ کې
په پکتیا کې د سمکنې ورستا د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکو هم په یو قومي جرګه کې د خزو ولوار 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزور اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکو عقل خان مشال راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخونی سي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډیر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړ شول د کبانو فارق بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو د افریقا وکړه چې د پیغلی به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنور کول بس 250,000 افغانۍ ولور وي بای ټول خلق دغه فریکړه عملی کی هزه کچې مون خلق یا ولا سیداډ بیچاره او غریب خلق دی
د ډنډ پټون د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی مرنګ وای د قومي پریکړه په سوله شوه دا او ټول ور باندې راضی دي کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي
د موږ ټول کومونه ولسونه کینسته و سرادی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړدو خبره هم پکړیدو د منطقې ته مو در سوالی دای دادی موږ خپل توحید جبه مو در اقام مو د پسلامیک په سولخ وکړه په شریعت مو د کړی سولخ داس د لکه یو شریعت په سلاچ کسه په دان موږ مافیق یو سره جوړ یو خبره مو کړدو کاچا دوباره دویم کور وکا دا په باندې کېږي جریمه بو تر خوځ دی کېږي
د ډنډ پټان ولسوالی او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نیوي
د ماما کبابم نیوي د تر کبابم نیوي د برخه ورول دابم نیوي خواړه او بدابم نیوي نور ناور ریواجونه دابه هم نیوي سرزر او سپینزر دابه هم نیوي دا ټول په دی ولور کې وشول پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مہر به څلور ک افغاني وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور ک افغانونو پورته ورکړل امارات دوی خپل قانوني چلن کوي
لدی قومي پریکړه مخ کې د کوچنی اختر په لومړی ورځ د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و پښتنه دا چې په هغه قومي پریکړه څومره عمل شوی په اړه مدني فعال رحمت الله واتمل وایي چې
سمکنۍ ولسوالۍ کې د ولور د کمولو چې کومه پریکړه شوی و د کوچنی اختر وروسته کومي کوژدې چې شوی څومره معلومات چې موږ لرو نو پریکړه عملی شوی په هر کوژده باندې پنځله کا ولور تطبیق شوی نو بیا هم هله ده چې بیا هم دغه موضوع وسرل شي ترڅو خلک د دې زرین پرسد څخه ګټه پورته کړي
سره لدې چې د سمکنې ورسته د پکتیا په ټانډه پټان ورسوالۍ کې د ولور لپاره دیوی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو خبر پرمختګ ګڼل کیږي خو معلومه شي چې ځای مسؤلان او په خپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
دا مشال رادیو د خبرونو د پای شیبو کې یو واری بیا لښین بنیرین ته خبر لنډی زو سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان د لنګشوي بازار د دکاندارانو احتجاجي ناشته نن د میرام شاه پرسلام مخه ته په سلورم ورځ هم دوام لري دکاندارانو وایي د فوجي عملیاتو پر مهال د دکانونو لمنځه تلی او د کورونو روپو تاوانونه ورته رسیدلې دي د دوی وینا ده چې انتظامیا دوی ته د معاوضو په لارو کې خنډان جوړي بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان ویلي دي چې اغیزمنو دکاندارانو ته د معاوضو لړۍ پیل کړې ده وزیر اعظم شهباز شریف پرون په لندن کې د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیدلې دي د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر مریم اورنگزیب تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو بحثونه شوي دي د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو نه بغیر تازه انتخابات نشي ترسره کېدی نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دغه اړه د مسلم لیگ نون له مشر میا نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې په مشرقي یوکرین کې درنه جګړه روانه ده فنلینډ ویلي چې بغیر له سزنډه په ناټو کې د شاملېدو اراده لري فنلینډ د روسیې سره اوږده پولې لري او تر لسیزو غیر جانبدار پاتې شوی دی خو دا نوی اعلان یې په دغه پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي
او امریکا و اروپای اتحادیه د الجزیره ټلویزیون د وی خبریالې شیرین ابو عاقلا د وجنې پاړه د آزادو پلټنو اوغه کړی دی. قطر میشتې رسنۍ الجزیره پر اسرائیلو د دغه پیښې تور پورې کړی دی. بلخو اسرائیلي فوج ویلي دي چې د دوی عسکر په جنین کې د عملیاتو پر مهال د حملې لاندې راغلل او دوی ځوابي ډزې کړي دي. فوج زیاته کړې ده چې دغه پیښې پلټنې به کوي.
دا مشال لوی دنن ورځی د خبرونو پایته ورسیدو. هم دې سره ستاسو قربا ګل آیاز د خبرونو ویان شاین بنیری ټکنیکی همکار اساک امیری او د مشال لوی نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا او بیا هم د مشال لوی پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په دې سبا پاتې شئ نه د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام ملري خوشاله اوسئ او په موجوده حالات کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ.